مشال ریډیو ته ستړي مشه د ماسپخین یو بجه شوه ده. نن د اتوار رز او د 2014 کال د مارچ شپږمه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نیس پروګرام تړون هم لرو. اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکارې انیسا اجمل نه خبرونه اورو. افغان طالبان وای تراغی به د سولی خبرې نه کوي تر څو چې شرطونه منل شوی نه وي. په خبر کې د خبریالانو اتحادیه وای حکومت ته صحافیانو ته تحفظ ورکول یقیني کړي. او په سودان کې د حکومت مخالفه ډلې مشر حسن ترابی د زړه د ناروغۍ له وجې مړ شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. افغان طالبانو له افغان چارواکو سره د سولې د نیغ په نیغ خبرونه انکار کړی دی. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې پرون په یو اعلامیه کې ویل تر هغې به د سولې په مذاکراتو کې ګډون نه کوي تر څو چې بهر ملکي ځواکونو په دوی حملې او درولې نه وي او له افغانستانه وتلي نه وي. هلته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که داونې د وسلوالو طالبانو له استازو سره د سولې نیغ په نیغ خبرې ونه شوې نو هیله ده چې په بله اونۍ کې به پیل شي. د سولې عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقات پرون مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
دا پنځم دور به راورسېږي یا په دې اول هفته کې یا په دریم هفته کې. خو د لارې نقشه چې جوړه شوې ده د هغې غایه هم دا وه د مصالح مخالفینو او د افغانستان د ملت او دولت د نمایندګانو بالخصوص د شورې شورا دا سره کینی.
له دې وړاندې پاکستان، افغانستان، امریکا او چین د سولې د مذاکراتو په لړ کې په کابل او اسلام آباد کې څلور غونډې کړي دي. په پېښور کې د خبریالانو اتحادیې غړي وایي په دې وروستیو کې د رسنیو په دفترونو د بریدونو لپاره حکومت سیمه واره دی. پرون په پېښور کې ګڼ شمېر خبریالانو په سند او پنجاب کې د رسنیو په دفترونو او کارکوونکو د حملو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. په دغه موقع یو خبریال شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل حکومت دې خبریالانو ته تحفظ ورکول باوري کړي.
حکومت پخپل ذمہ پورا کولو کې ناکام شو. دی ته دا پته چې دا انتها پسند دومره تیز دی چې دی په اخبارونو عمل کوي، په صحافیانو عمل کوي، زمونږ په صدر رانازیم باندې عمل کړی ده. نو زموږ چې دی ټولو ذمہ په حکومت ځکه ذمہ دی چې پابندی مو لګوله او تحفظ مو ورنکو.
یاد دی وی چې د پنجاب د پخانی گورنر سلمان تاثیر بښونکي ممتاز قادری ته د پنسه ورکولو پس حکومت پر رسنو کې په دې موضوع په تبصرې کولو بندیز لګو چې رستو بیا ځنو کارجنو کسانو د رسنیو په دفترونو بریدونه وکړ. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو نن د بهسود ولسوالۍ اړوند په سمرخیلو سیمه کې دوه تنه له چاودیدونکو موادو سره نیولي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې نیول شوي کسان پلار زوی دي چې له کوټ ولسوالۍ سره تعلق لري. د خبر پاڼې پر اساس نیول شوو کسانو چې په یوه رکشه کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو د خپل جرم اعتراف یې کړی دی. د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد پیل شوي عملیات پای ته ورسېدل. د دغه ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې چې پرون خپره شوي راغلي چې شاهین اتلس په نوم دغه پوځي عملیات یویشت ورځې مخکې پیل شوي وو. د اعلامیې په حواله په دغو ځمکنیو هوایي عملیاتو کې د داعش ګڼ شمېر غړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په اعلامیه کې د داعش ډلې د وژل شوو او زخمیانو شمېرې نه دي یادې شوې. په مومند ایجنسی کې د فاټا سیکریټریټ لخوا د لوبو یو میله پیل شوې ده. د فاټا سیکریټریټ لخوا په سیمه کې د ملي او جوړونکي سید اختر نن مشال ریډیو ته ویل چې دا میله به تر 13 مارچ پورې دوام لري او شاوخوا 2 میلیونه روپۍ خرچ به پرې راسي. نوموړي زیاته کړه چې په دې میله کې به د سایکل، ځغل، فوټبال، کرکټ، د تقریرونو او د غسې مختلفې مقابلې کیږي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نورې. په سودان کې د حکومت مخالفه ډلې مشر حسن ترابی چې یو وخت یې د القاعده پخانی مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه مړ شوی دی. حسن ترابی د 1999 کال په کودتا کې هم مهم رول درلود چې په نتیجه کې عمر البشیر واک ته ورسېد. د سودان سرکاري ټلویزیون پرون وویل چې ترابی د سړه د ناروغۍ له کبله د 40 کلونو په عمر کې د پلازمینې خرطوم په یو روغتون کې سا ورکړه. ترابی په 1999 لسیزه کې د توندلارو مشري کوله او په همدې لړ کې اسامه بن لادن او دغه مرستیال ایمن زواهری ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی و. خو په 1999 کال کې د امریکا نړیوالې ټولنې د فشار له کبله اسامه بن لادن له خپلې خاورې وایست. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلی دی په سیمه کې د فرقه ایز تاوتریخوالي ختمولو لپاره دی باید انکارا او تهران یو نقطه نظر خپل کړي. نوموړي دا سرګندونې پرون تهران ته د سفر پر مهال کړي دي. دا په تیرو دوو کالونو کې د ترکی د یو جګپوړي مشر تهران ته لومړی سفر دی. احمد داود اوغلو چې پرون د ایران له مرستیال ولسمشر اسحاق جهانګیري سره یو ځای ولاړ وو، ویل زموږ ترمنځ به ډېر مختلف فکرونه او دریځونه وي، خو موږ خپل تاریخ او جغرافیا نشو بدلولی. نوموړي زیاته کړه چې د ایران او ترکی لپاره دا ډیره مهمه ده چې په سیمه کې د خپل منسي او جګړو د فرقیز او نسلی شخړو د ختمولو یو نقطه نظر خپل کړل شي. په دغه موقع ساک جانګیری په ځینو سیمایزو معاملو اختلافات ومنل، خو زیاته کړه چې تهران د سیمې د ثبات لپاره اختلافاتو هوارولو ته ژمن دی. د اوکراین پوځ وایي چې د هیواد په ختیځ کې له روسي پلوه یاغیانو سره د نښتو پر مهال دوه اوکراینی سرتیري وژل شوي دي. د پوځ ویاند اینډری لیسینکو پرون ویلي دي چې دا پیښه د حکومت تر کنټرول لاندې د میریوپول له یوې بندرګاه سره نږدې هغه مهال شوه چې اوکراینی سرتیرو ته د یاغیانو د یو جاسوس ډلې په اړه معلومات ترلاسه شول. د پوځ ویاند وایي د اوکراین په ختیځ کې په تیرو 24 ساعتونو کې 500 اوکراینی سرتیري زخمیان شوي دي. اورسته خبردار چې ترکمنستان ولسمشر د هیواد د تیلو او ګیس په ادارو کې د درغلي او غندنه کړې ده. قربان کلی بردی محمدوف په یو غیر معمولی ټلویزیونی وینا کې نیوکه وکړه چې د ترکمنستان د تیلو او ګیس په ادارو کې پراخې درغلې موجود دي. هغه د مارچ په 14 خپل کابینېته په ډېر لږ جزئیات ورکړل، خو په مشخص ډول د انرژي په برخه کې د پخانی وزیر اعظم د مرستیال بای مراد خواجه محمدوف نوم واغسته چې په نومبر میاشت کې د روغتیا ستونزو له کبله دندې لري کړې شو. د خبرینو پای
خبرونه مو زموږ د همکاري انیسا اجمل ناورید. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باورې افغان چارواکي وایي وسوال طالبان باید خپل غوښتنې او شرطونه په مخامخ خبرو کې وړاندې کړي.
د لارې نقشه چې جوړه شوې ده د هغې غایه هم دا وه چې د مصالح مخالفینو او د افغانستان د ملت او دولت د نمایندګانو بالخصوص د شورې شورا دا سره کښېني.
بلخوا وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې له مخامخ مذاکراتو نه انکار کړی.
په هغه کې یو اند خو ناست دی، دا بل اند چې طالبان دی هغه نه دی ناست. نو طالبانو نمایندګي هلته څوک کوي؟ نو هغوی چې معامله زمونږ ده، فیصلې نور خلک کوي.
په مومندو کې د لوبو د میلې حال درکو.
سایکلینګ ریس هم شته، میراتن ریس پکې شته، ګداګاړي ریس دی. دین له وجې کوم میجر ګیمز دا ټول به کې شامل دي، فوټبال، کرکټ، والیبال، کبډي.
او اونیس پروگرام تړون کې د خوست سیمې د روایتو او دود دستور حال درکو.
یا د شمال د دوه مندا په نوم یو خارګوټی دا داسې په ګوربلسکي وړوکی خارګوټی موقعیت لري. په خوست کې البته ولسوالۍ دولس دي.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په داسې حال کې چې وسوالو طالبانو له افغان چارواکو سره د سولې له مخامخ مذاکراتو انکار کړی، د سولې عالی شورا یو جګپوړی غړي او افغان حکومت دغه مذاکراتو ترسره کېدو ته هیله ښودلې ده. افغان چارواکي وایي وسوال طالبان باید خپلې غوښتنې او شرطونه په مخامخ خبرو کې وړاندې کړي. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې پرون په یو اعلامیه کې وویل چې د دوی مشرتابه چاته د سولې په مخامخ مذاکراتو کې د ګډون دنده نه ده سپارلې. نور تفصیل زموږ د همکار سالم احمد صالح ناورو.
د سولې عالی شورا هیله مند ده چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ مذاکرې که دا اونۍ ونیسي شایي بله اونۍ پیل سي. د سولې عالی شورا غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري 15 غونډه به چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت استازي مخامخ مذاکرو ته کښېنوي بلاخره جوړه سي.
دغه 15 دور به راورسېږي، یا په اول هفته کې یا په دویم هفته کې. خو د لارې نقشه چې جوړه شوې ده د هغې غایه هم دا وه چې د مصالح مخالفینو او د افغانستان د ملت او دولت د نمایندګانو بالخصوص د شورې شورا دا سره کښېني.
د سولې د مذاکرو د همغږۍ 4 اړخیزې ډلې چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا پکې شامل دي، تر دې مخکې په کابل او اسلام آباد کې 4 غونډې کړې دي. د سولې عالي شورا په داسې حال کې د مخامخ مذاکرو دپاره هیله څرګندوي چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د وسلوالو طالبانو ډلې پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د دوی د رهبری شورا د سولې په مستقیمو خبرو کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. ذبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان بولي پرون په یوه اعلامیه کې یو بیا د خپلې ډلې پر پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ چې هغه په افغانستان کې د دوی په اصطلاح د اشغال پای ته رسېدل، له تورو لیستونو د طالبانو د نومونو ایستل او د دوی د بندیانو خوشي کېدل دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې بې مفهومه او تیرستونکي مذاکرات به هیڅ نتیجه ورنه کړي. افغان حکومت له ټولو مخالفو وسلوالو هیله کړې چې د سولې خبرو ته کښېني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې په اسلام آباد کې به د راتلونکي پنجشنبې په ورځ 15مه څلور اړخیزه غونډه وسي. افغان چارواکي هیله مندي چې دغه مذاکرې د افغانستان د 15 کلنې جګړې د پای ته رسېدو سبب سي. تیر میلادي کال هم د سولې د مستقیمو خبرو دویم پړاو له نامعلوم برخلیک سره مخامخ سو. هغه وخت په پام کې و د پاکستان په مری کې دغه مذاکرې ترسره سي، خو د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ د خبر تر خپرېدو وروسته هغه خبرې وځنډېدې. له هغې وروسته د وسلوالو طالبانو ډله پر څو برخو سره وویشل سوه. تر اوسه د ملا محمد رسول په مشرۍ طالب ډلې چې له ملا اختر محمد منصور سره مخالفت لري د سولې په راتلونکو مذاکرو کې د ګډون یا هم نه ګډون په اړه څه نه دي ویلي. په وروستیو ورځو کې د ملي امنیت سلاحکار محمد انیف اتمر خبرداری ورکړی که دولت ضد وسلوال د سولې خبرو ته حاضر نسی، د همغږۍ له دریو نورو غړو چین، امریکا او پاکستان څخه به غوښتنه وسي چې د دوی پر ضد پوځي اقدام وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی هم په دې اړه راځو. یوې مرکې ته افغان حکومت وایي د سولې د مستقیمو خبرو لپاره لیوالتیا لري او هیله ده چې دا خبرې له ژمنې سره سم ترسره شي. د حکومت اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل مشال ریډیو ته وویل افغان حکومت دغو خبرو ته بشپړ چمتووالی لري، خو اوس ځنډېدلی چې په ځنډولو کې افغان حکومت لاس نه لري. له ښاغلي فیصل سره صفی الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې ترې د طالبانو د وروستي دریځ په اړه چې د سولې خبرې رد کړې دي د افغان حکومت دریځ پوښتلی.
تر اوسه پورې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره هیڅ ډول مستقیمې یا غیر مستقیمې د سولې خبرې نه دي کړې. بینان څه پېښ شوي نه دي. تر اوسه لا هم پرمختګ نشته چې هغه باید یا د پارلمان سره یې هم د افغانستان دولت سره شریک شي. ولې د سولې په خبرو کې هر ډول پرمختګ چې کېږي افغان حکومت ژمن دی چې قدم پر قدم یې ولس ته په اړه معلومات ورکړي، اما تر اوسه د سولې خبرې پیل شوي نه دي. تر اوسه پورې یوازې څلور اړخیزه غونډې شوي دي چې هغه بین حکومتي غونډې وي، په هغه کې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ګډون درلودی. د دغه څلور اړخیزې غونډې د پریکړې سره سم چې په کابل کې وسوه، افغان حکومت له وسلوالو طالبانو د هغوی له ټولو ډلو، د هغوی له جراسو او اشخاصو افرادو او د ټولو هغو افغاني ډلو سره چې د پتن په افغانستان کې د خلکو او حکومت په ضد جنګیږي د سولې خبرو ته لیواله دی. افغان حکومت د سولې خبرې غواړي. دا چې طالبانو اعلامیه ورکړې ده جلا بحث دی، اما افغان حکومت لا هم د څلور اړخیزې غونډې د پریکړې مطابق د دغو ډلو سره د سولې خبرو ته لیواله دی. تراندا و چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې دا خبرې وسي، اما دا فتن دغه خبرې ځنډېدلې دي.
ښاغلی فیصل، افغان حکومت څومره ډاډمن دی چې واقعا هغه د څلور اړخیزې غونډې له پریکړې سره سم د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ او یا هم له لومړۍ اونۍ وروسته د 13مې نیټې پورې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو زمینه ورته برابره شي په پاکستان کې؟ یعنی څومره باوري است چې واقعا به دا خبرې وشي؟
په کابل کې تر څلورمې څلور اړخیزې غونډې مخکې په درې غونډې چې په اسلام آباد کابل کې سی ویل، هغه څخه موږ لازمه نتیجه ترلاسه کړه. یعنی هغه ژمنې چې په غونډو کې کېدلې پاغژمنې تاکید شوې او څلورو هیوادونو پر خپلو ژمنو باندې عمل وکړي. مشخصا اندېښنه چې د پاکستان له ادرس څخه مطرح وه، هغې اندېښنې ته هم جواب وویل سو، او موږ د پاکستان له ادرس څخه هم په ژمنو کې صداقت او رښتینولي درلودله، یعنې دروغې ژمنې عملې شوې. دا ځل هم زموږ توقع ده چې د کابل د څلورمې ناستې چې هغه کې د سولې د خبرو لپاره پر یو وخت باندې توافق وسو او همداراز د ټولو ډلو پر ګډون باندې موافقه وسو، موږ هیله مند یو چې دغه ژمنه هم عملي شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شئی
تا سوړان دی واورید چې وسوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې له مخامخ مذاکراتو نه انکار کړي، خو افغان حکومت او د سولې عالی شورا هله لري ټاکل شوی و په چې په اسلام آباد کې د سولې مخامخ خبرې ترسره شي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل په خوانی سفیر او سیمهیز چارو کارپو ایاز وزیر سره پر دې موضوع مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د سولې په مذاکراتو کې افغان طالبانو د نه ګډون تر شا څه وجوهات کېدای شي.
افغانستان کے دو گروپوں نے چې جنگ کی، افغان حکومت او طالبان، نو پاغه کې یو اند خو ناشته دا بل اند چې طالبان دی هغه نه دی ناست. نو طالبان نمائندگی هلته څوک نو وایي چې معاملات زمونږ دا فیصله نور خلک کوي، دارنګ معاملات نه
په داسې حال کې چې د تیرو ورځو کې د امریکا دورې پر مهال سرتاج عزیز دا خبره هم ومنله چې ګنې د طالبانو د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې ژوند کوي، د هغې خاندان کورونه هغه دلته دي. داسې وخت کې چې مذاکراتي عمل بالکل په سر دی، د دې بیان څه مطلب او څه پیغام ورکول غواړي پاکستان؟
کور سرتاج عزیز خو هغه خبرې وکړې چې عام خلک کې همیشه کوي، خو پاکستانی حکومت لا نه کړې چې طالبان په پاکستان کې ناشتي، پاکستان کے دوی مشران دی او دلتا دوی تا فیسیلیٹیز حاصل دی، پاسپتالونو کے علاج کی وغیرہ وغیرہ دا خپل ځای دی. نو هغه د دې وجه ویلی چې چونکه دلتا دی زره دی نو کانه پوچ راشي خبرو تا کینی، خو طالبانو خپل یو انداز دی او چې ټیک ته مونږ تاسو سره وسو که تاسو سره زمونږ اړی کې ډیر پخوان دی، خو په دې کې پکار و چې دوی سره مشوره مرکه څه خوشوی و نیم خبر پاکستان بکڑی، خو بہرحال دوی گلا لکا دارنگ دا چه مونا سم تا پوس نہ دے شوی
پینزم غوند کی دن کے داد. نو پدا سے حال کے چلا کم د طالبانو سرا نیخ بنے خبر و اتر عملو ہغلا اوس پوری نہ دے شروع شوی پینزم غوند تاسو وینے چ گنی غ بوشی یا بدا غی سے نتیجے مخ تراشی
گورے کا غوی دے کابل د مجلس پریس ریلیز را واخلای، نو هغه کې دوی ویلی وو چې د طالبانو سره په اول هفته کې چې مو خبره اترې په اسلام آباد کې وشي، نو په هغه پسې به سمدستی د دې کمیټې مجلس هم کوو په اسلام آباد کې، خو تاریخ یې نه وښولی. اول هفته یې ویلي وه چې هغه پسې وروسته به مونږ مجلس کوو، نو چونکې اوس میټینګ په اول هفته کې ونه شو، میټینګ وځنډېده. ګمان دا دی غالب چې د مارچ په اخره پورې شاید وشي، نو چې کله وشي هغې نه بعد زه وایم چې دوی به مجلس کوي. په هغې نه مخکې مجلس کولو څه خاص داسې ضرورت یا وجوهات خو زه نه وینم چې طالبان دے افغان حکومت سره کناولی نوی او بیا دوی کینی مجلس په پڅ کوي.
دا مشال ریډیو دا
رازو یوې مطبوعاتي کتنې ته ډان رسپانه لیکي. د وزیر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز د وروستیو سرګندونو دا ثابتېږي چې پاکستان پر ځینو طالب مشرانو کنټرول لري او کولی شي دغه د خبرو مستکې نه وي، او باید دغه هیواد اوس د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره رښتونې همکاري وکړي. د دغه لیکنې مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. ډان رسپانه لیکي د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په واشنگټن کې یوې سیړنیزې ادارې سره په خبرو کې وویل پاکستان په افغان طالبانو سناسه نفوذ لري او ځینې د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې ژوند کوي. رسپانه لیکي د سرتاج عزیز دا خبره ډېر اهمیت لري ځکه چې له کلونو راهیسې افغانستان پر پاکستان دا تورونه لګوي چې د پاکستان له خاورې افغان طالبان د دوی په هیواد کې تراګر بریدونه ترسره کوي، ولې بل خوا پاکستان دغه تورونه ردوي. سرتاج عزیز په واشنگټن کې اول د طالبانو ځینې مشران یې په هیواد کې شته او دوی کولای شي چې دغه طالب مشران د خبرو مستراولي. دوی پر دغو طالب مشرانو د ځینو بندیزونو لګولو سره د افغانستان د سولې خبرو کې شاملېدو ته راضي کولای شي، خو دا څه نوې خبره نه ده. قسم امریکا او نړیوالو دا ویلي دي چې د پاکستان ځینې ادارې د طالبانو مرسته کوي او طالب مشران په پاکستان کې پټنځایونه لري، خو پاکستان بیا داسې تورونه ردوي او وایي دوی د وسلوالو طالبانو خلاف په قبایلي سیمو کې پراخه عملیات ترسره کړي دي. پاکستان په وزیرستان او نورو سیمو کې د طالب وسلوالو خلاف عملیات کړي چې د دغې له وجې په لکونو خلک هم له خپلو سیمو بې کوره شوي دي او د کډوالۍ په ژوند کولو مجبوره شوي دي. ډان ورځپاڼه لیکي که څه هم د سرتاج عزیز دغه خبرې نوې نه دي، خو بیا هم هغه دا څرګنده وویل چې افغان طالبان د دوی په هیواد کې ژوند کوي، دغلته علاج کوي، پټنځایونه او کورنۍ لري. له کلونو راهیسې پاکستان دا وایي چې افغان طالبان هم په افغان خاوره ژوند کوي او د دغه هیواد دا دابې دروغ دي چې ګینې دوی له پاکستانه تراګر فعالیتونه ترسره کوي. پاکستان دا هم وایي افغان حکومت د خپلو ناکامیو د پټولو لپاره په پاکستان تورونه لګوي. ورځپاڼه لیکي اوس باید دواړه هیوادونه پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای په عملي توګه د سیمې د امن لپاره کار وکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د خیبر جنسي سیاسي ګوندونو مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې اف سي آر قانون دی ختم کړل شي او قبایلی سیمې دی په خیبر پښتونخوا کې ورګړی کړل شي. په دې لړ کې د خیبر جنسي په جمرود شاکاس کې د یاد سیمې سیاسي ګوندونو مشرانو او د پارلمان غړو غونډه شوې. په غونډه کې شریک مشرانو وویل چې باید حکومت د قبایلی سیمو آئینی حیثیت بدلولو لپاره جدي ګامونه واخلي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه فرهاد شینواره راکوي.
د خیبر جنسی په جمرود شاکه سیمه کې د خیبر سیاسي اتحاد او د پارلمان غړو ترمنځ د فاټا پایني حیثیت کې د بدلون پاړه یو غونډه وشوه. د دغه غونډې په محل د فاټا ډیپټي پارلماني لیډر شاجګل پریدی وویل چې دوی سمو د مخ کې د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکټریټ کې د فاټا حیثیت بدلولو پاړه کوم بل جمع کړی وو او غږ یې پورته کړی وو. دوی اوس هم په خپل خبره کلک ولاړ دي. خود وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیټې سفارشاتو ته انتظار کوي. په دې موکا شاجګل پریدی مشال ریډیو ته وویل چې فاټا د په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي او کدا سینوي نو بیا د صوبه راکړي او یا د آزاد کونسل راکړي، خو زمونږ موجوده حیثیت ته خامخا بدل کړي شي.
کدی حکومت د خوخه چې مو په صوبه کې زم شو بس مو خو بالکل تیار یو. بسم الله سبینه مونږ ته ایکستند کړی شي کپدا کې دوه تا مساله وي نو په نور آپشن باندې وته مونږ هم دغه پر د آپشن یخي مقصد هم ده چې په یو آپشن باندې ډیډ لاک پی دیږي، په درو آپشن باندې ډیډ لاک نه پی دیږي. نو مونږ چې سټیټس خامو خراته ملو شي چې په هر طریقه باندې وي، نو د صوبې د جزم کېدون نه مخکې ورستو شوی نو وستي ورستو یو نه بیا تی ورستو یو. خدای پاک ته وکي چې سبا وشي.
په دې غونډه کې شریک د عوامي نېشنل ګوند خیبر ایجنسی یو مشر منظور پر دیوایل
کم تیر گورنر وو هغه پر ریفارمز کې رکاوټ وو. اوس چې کوم موجوده گورنر راغلو د موږ د امید ده چې هغه د تیر گورنر په لار باندې نزي او کم چې د فاټا خلک کما ارزو ده کم خواهش ده کم چې بنیادی انساني حقوق دغه غواړي دا تمل ورو چې هغه د فاټا خلکو ته خپل آئینی او قانوني حیثیت ورکړي. موږ غواړو چې په فاټا کې ریفارم راشي، د اف سی آر ختم کړي شي او په خیبر پښتونخوا کې فاټا زم کړي شي.
او په دې موخه د خیبر سیاسي اتحاد مشر د پاکستان تحریک انصاف شاهد شینواری په خپل خبرو کې وویل
موږ په دې باندې زور راوستو چې کم بل چې جمع شوی دی د خیبر پښتونخوا په زم کې دو په دې باندې د فاټا پارلمنټیرین په کار دی چې ځان واپس اکټیو کی په کار دی چې د نورو صوبو د نورو عوام په شان دی د فاټا خلکو سره هم سلوک وکړي شي، حقوق او نور قسم سیزونه ملاويږي چې دا د فاټا خلکو ته ملاوي.
او یو قبایلی وکیل تاج محل د فاټا د آئینی حیثیت د بدلون پاړه وویل
په دې خبر ټول متفق یو چې په خاور زمون هغه دارالخلافه ده او دا ټول پښتانه چې کوم دي د پښتو د صبح کې شامل شي.
د قبایلی سیمو د پارلمان غړي سیاسي ګوندونو مشران او وکیلان غواړي چې فاټا د په خیبر پښتونخوا صبح کې شامل کړي شي، خو بیا د فاټا ګرند الاینس په نامه جوړه شوې ډله او ځنې قومي مشران د دې مخالفت کوي او وایي دوی په خیبر پښتونخوا صبح کې نه شاملېږي او دوی له دې یو ځان لا کونسل ورکړي شي او د دوی قبایلی حیثیت ته برقرار وساتلی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو په خبر کې د خبريالانو ټولنې خیبر یونین اب جرنالیسټ په سند او پنجاب صوبو کې د رسنیو په دفترونو او کارکونکو د حملو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. خبريالانو له حکومت غوښتي چې دوی ته د تحفظ ورکړي او پر میډیا د بندیزونو نه ډډه وکړي. نور تفصیل له خبره د زلان یوسفزی په دې رپورت کې اورو.
دا د خیبر یونین اف جرنالیسټ غړي دی چې د ممتاز قادری د پانسی روستو د رسنیو په دفترونو د بریدونو پر ضد یې احتجاجي مظاهره وکړه. پیغمبر اسلام ته د سپکاوي په قانون کې د بدلون په خبره کولو وجلې شوې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری د فروری په 9مه پانسی کړی شو. حکومت د رسنیو په ادارو د ممتاز قادری د جنازې او د احتجاجي مظاهرو په خبرونو او په دې اړه پروګرامونو کې په تبصرو کولو بندیز ولګولو. د جمعې پر ورځ ځنې بلواشي مظاهره چانو د قادری جنازې ته د کوریج نه ورکول له وجې په پنجاب او سین صوبو کې د رسنیو په دفترونو حمله وکړې. خبریال شمیم شاهد وایي چې د رسنیو په دفترونو د بریدونو ټوله ذمہ‌داری د حکومت په غاړه ده.
دا د دې حکومت ذمہ‌وار دی ځکه چې د حکومت په خپل ذمہ‌واری پوره کولو کې ناکامه شو. دوی ته دا پته چې دا انتها پسند دومره تیز دي چې دوی به په اخبارونو حمله کوي، په صحافیانو به حمله کوي، زمونږ په صدر رانازیم باندې حمله کړې ده. نو زه وایم چې د دې ټوله ذمہ‌واری په حکومت ځکه ذمہ‌وار دی چې پابندي ومنه ګوله او تحفظ ورنه کو.
پاکستان کې د رپورټرز وداؤټ بارډرز نمائنده اقبال خټک وایي چې د حکومت د خوخې د رپورټینګ لوجې وړاندې هم خبريالانو ته زیان رسیدلی دی او باید د رسنیو د ادارو مشران د حکومت په وړاندې دا ستونزه راپورته کړي.
سو دغه صورتحال کې ما خلک ژورنالیستانو ته ژوند ته خطر زیاده شوې ده او پرون چې کوم په کراچۍ کې، په حیدرآباد کې، په لاهور کې او په نور ښارونو کې کم څه شوي دي، هغه هم د دغې وجه ده چې یو اړخ د خپلې خوښې رپورټینګ غواړي، نو بیا بل اړخ هم چې دی د زور نه کار اخلي او د خپلې خوښې رپورټینګ هغه هم مطالبه شروع کړي.
د راپورونو تر مخه د ممتاز قادری د جنازې په ویډیو خپرولو پیمرا د دوو شخصي ټي وي چینلو پر ضد درنې جرمانې لګولې دي او د مافیا د لیک جمع کولو غوښتنې ترې هم کړې ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په مومندو کې د لوبو میله شروع شوې. دا میله د فاټا سیکریټریټ په مرسته جوړه شوې. د چارواکو په خبره په دې لوبو کې د مومندو ټولو سیمو ځوانان برخه اخیستی شي. دا لوبې به تر مارچ د 23 نیټې پورې دوام لري. د دې میلې نور تفصیل د سیمینا شانواز ترګزیرا کوي.
په مومندو جنسای کې د لوبو دویم لوی میله شروع شوې چې په دې میله کې به اول د اتو تحصیلونو لوبغاړو ترمنځ ولی وروسته به د ایجنسۍ په سطح د لوبغاړو مقابلې کولی شي. دغه لوبې به تر د 23 مارچ پورې روانې وي او په یاد نیټه به اخیرنۍ مقابلې وي چې به پکې ګټلې شوي لوبغاړو ته انعامونه او سندونه ورکول شي. سید اختر د فاټا سیکریټریټ لخوا په محمد جنسۍ کې سپورټس مینیجر دی او وای
سایکلینګ ریس هم شته، میراتن ریس پکې شته، ګډاګاړي ریس ته دین علاوه کوم میجر گیمز دي ټول به کې شامل دي، فوټبال، کرکټ، والیبال، کبډي، دین علاوه به کې ډیبیټس پروګرامونه دي، شاعرۍ پروګرامونه دي. په 23 مارچ باندې پکې مونږه پوره یو ګرانډ پروګرام خې چې پاره کې مختلف
کوشش کوي چې ګنې خپل ټیم د مقابلې میدان ته وباسي.
دا چې د نوځوانانو لپاره ډېر یو کولی فیسټیوال دی، دا چې ذهني کې چې کوم تناو شکار یا وین چې سي د لارې تراړې یو دوی ته کې ډېره فائدہ ملوي. غلط سرګرمینو نه پېږې دی بي رئیساري او نور چې د شوق نه ټول لوبغاړي لوبيږي.
په دې میله کې د شاعرانو او د سندرغاړو د مقابلو برخه هم شته ده. نو د مرکزی محمد ادبی ټولنې جنرال سیکرټری رحمشیر ریحان وای چې د هغوی شاعران ملګري چې زیات پکې ځوانان دي داسې مقابلو ته ډېر خوشاله دي.
شاعرانو کې اوس هم د مقابلې لپاره تیاری شروع ده او دې مقابلو سره شاعران اوس بلد شوي هم دي او هر یو دا کوشش کوي چې هغه د خنه ښه کلام ولیکم او دغه چې یو کلام ولیکم چې هغه د خلکو هم خوښ شي او هغه کی یو خط پیغام هم او هغه په دې مقابله کې غوم غټم دا هغه چې کم انعام دی پاره کې زه په اول نمبر باندې راشم.
د لوبل لپاره 2 میلیون روپۍ خودل شوې دي او د جوړونکو پوینا چې په میله کې یوازې د محمد وسیدون کې لوبغاړي برخه اخستی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې په سټ په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې تاسو لپاره 19 پروګرام تړون هم لرو او ریډل یې مهي روي د ماسپخین یو نیمه بجې شوی لومړی لړن خبرونه د انیسا اجمل ناورو
افغان طالبانو له افغان چارواکو سره د سولې د نیخ په نیغه خبرونه انکار کړی دی. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې پرون په اعلامیه کې ویل تر هغې به د سولې په مذاکراتو کې ګډون نه کوي تر څو چې بهر ملکي ځواکونو په دوی حملې ودرولي نه وي او له افغانستانه وتلي نه وي. هلته د افغانستان د سولې علي شورا وایي که دا ونې د وسلوالو طالبانو له استازو سره د سولې نیخ په نیغه خبرې ونه شوي نو هیله ده چې په بله اونۍ کې به پیل شي. په پیښور کې د خبریالانو اتحادیې خیبر یونین اف جرنلسټ غړي وایي په دې وروستیو کې د رسنیو په دفترونو د بریدونو لپاره حکومت ذمهواره دی. پرون په پیښور کې ګڼ شمېر خبریالانو په سند او پنجاب صوبو کې د رسنیو په دفترونو او کارکوونکو د حملو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو نن د بهسودو ولسوالۍ اړونده په سمرخیلو سیمه کې دوه تنه له چاودیدونکو توکو سره نیولې دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې نیول شوي کسان پلار او زوی دي چې له کوټ ولسوالۍ سره تعلق لري. د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد پیل شوي عملیات پای ته رسېدلي. د دغه ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې چې پرون خپره شوه راغلي چې د شاهین اتلس په نوم دغه پوځي عملیات 21 ورځې مخکې پیل شوي وو. په مومندو ایجنسی کې د فاټو سیکریټریټ لخوا د لوبو یو میله پیل شوی. د فاټو سیکریټریټ لخوا په سیمه کې د ملي او جوړونکي سید اختر نن مشال لیډیو ته ویلي چې دا میله به تر 13 مارچ پورې دوام لري او شاوخوا 2 ملیون روپۍ خرچ به پرې راځي. په سودان کې د حکومت مخالفه ډلې مشر حسن ترابي چې یو وخت یې د القاعده په خاني مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه مړ شوی. د سودان سرکاري ټلویزیون پر ویلي چې ترابي د زړه د ناروغۍ له کبله د 40 کلونو په عمر کې د پلازمینې خرطوم په یو روغتون کې ساه ورکړه. او د ترکی وزیر اعظم محمد داود اوغلو ویلي دي په سیمه کې د فرقه تاوتریخوالي ختمولو لپاره دی باید انکارا او تهران یو نقطه نظر خپل کړي. نوموړي د سرګندونې پرون تهران ته د سفر پر مهال کړی دی.
لن خبرونه مو د انیس اجمل ناوري د اوس هم د پاکستاني ورسپانو اداريو ترازو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
دنیا ورسپانې خپل اداریا په سینټ کې د پی آی ای نچکارۍ بل په مسترد کې دوه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د پی آی ای د نچکارۍ پر ضد مختلفو یونینونو 1300 میاشتونه هړتالونه وکړل خو بدقسمتۍ نه دا احتجاجونه پرم نه پاتې نه شو او د ډزو په نتیجه کې د پی آی ای ملازمینو ته ځاني زیانونه واوړېدل. ورسپانه لیکي که د سینټ نه یو قانون او یا یو اکټ نه منظوریږي نو حکومت سره د دې د پاس کولو آئینی طریقه د پارلمان ګډه غونډه ده او امکان دی چې اکثریت په وجه به حکومت دا بل منظور کړي خو ښه به دا وی چې د سینټ او د هغې د متعلقه کمیټو د دې بل په حق له اعتراضاتو له اهمیت ورکړی شوی وي او د دې اعتراضاتو په رڼا کې بل بیا د سره جوړولو وروستو په سینټ کې پیش کړی شوی وي. ورسپانه لیکي چې په جمهوري ملکونو کې د سینټ رایه ته ډیر اهمیت ورکړی کیږي ځکه چې په دې ایوان کې ناست خلک تعلیم یافته سکالران دانشوران او په ځینو څانګو کې د ماهرینو حیثیت لري او ترې دا تمه ساتلې کیږي چې د حکومت دښمنۍ او ګوندونو سره د وابستګۍ نه پرته هغه رای به ورکوي چې د ملک په مفادو کې وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دې کې څه شک نشته چې حکومت سره د پارلمان د ګډ اجلاس رابللو لاره خلاصه ده خو حکومت لا پکار دي چې د سینټ د رای احترام وکړي ځکه چې پی آی ای یو لوی اقامي اداره ده. د دې د قسمت فیصله دې د سیاسي ګټو نه پرته وکړي. جنګ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په سینټ کې پی آی ای د پبلک لمیټډ کمپنی جوړولو بل د پوزیشن د اتحاد لوج مسترد کړي شو خو له دې وړاندې قامی اسمبلی د بل منځوري ورکړې و. ورسپانه لیکي چې دې لړکی هیڅ څوک هم اختلاف نه لري چې پی آی ای یو ځل بیا د باکمال خلکو سرویس جوړولو لپاره ګامونه پورته کړي شي او دې لپاره د قانون سازی وکړي شي خو ضرورت د دې خبرې ده چې په قامی اسمبلی او سینټ کې د اپوزیشن په اعتماد کې واخستې شي. ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان او جرمني ترمنځ د مالی او تکنیکی مرستو څلور معاهده لاسلیک لاسلیک کړی شوې چې تر مخه به جرمني پاکستان ته 2.5 لک یورو ورکوي. ورسپاڼه لیکي چې د معاهدو تر لاندې ترلاسه کیدونکې رقم به په عارضي توګه د بیکوره شوو خلکو په بحالۍ خرچ کولی شي. ورسپاڼه لیکي چې د بیکوره خلکو سره مرستو لپاره د نړۍ نورو ملکونو هم امداد ورکړی دی، خو د خورد برد په وجه اصل حقدار محرومه پاتې شي. نو مناسبه به دا وي چې یاد رقم په حقیقي پروژو ولګولی شي چې حقدار ته خپل حق ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. پولیټیکو مجله لیکي د امریکا یو سینیټر پر نورو سینیټرانو د ټینګار کولو پلان لري چې دا شان د امریکا لخوا پاکستان ته د جنگي جټ الوتکو ورکولو د منظورې پر ضد رائے واچول شي. بلخوا انډیپینډنټ ورسپاڼه لیکي په برتانیا کې به په سلګونه پناه غوښتونکي افغان کډوال بیرته افغانستان ته ولیږل شي. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا یو عدالت د کډوالو بیرته استنولو د ځنډیدو فیصله رد کړې ده. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې زمونږ د همکاري انیس اجمل ناورو.
پولیټیکو مجله لیکي د امریکا سینیټر رینډ پاول په نورو سینیټرانو د ټینګار کولو پلان لري چې دا شان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د پاکستان د 2.5 میلیونه ډالر په ارزښت د جنگي الوتکو ورکولو د منظورې پر ضد رایه واچول شي. 13 میاشتې د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامی اعلان کړی و چې په پاکستان به 8 F-16 جنگي الوتکې خرڅوي، خو رینډ پاول هغه مهال د وسلو د برآمداتو مخنیوي لپاره د 1986 یو غیر څرګند قانون خبره رامنځته کړه چې دا شان پاکستان ته د وسلو خرڅولو مخه ونیول شي او د دې لپاره د نامنظورې پریکړه مخې ته راشي. رینډ پاول په یو بیان کې ویلي دي چې د تیرو 100 کالونو راهیسې امریکایان ویني چې کله له امریکا سره د همکارۍ خبره راشي نو پاکستان د یو بې باوره اتحادي په توګه کار کوي. رینډ پاول په دې وروستیو کې په مسلسله توګه پاکستان او ځینو نورو هیوادونو ته په بهر ملکي مرستو ورکولو نیوکې هم کړې دي. نوموړي په 2012 کال کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د موندلو لپاره د امریکا سره مرسته کوونکي ډاکټر د نیولو په غبرګون کې یو داسې قانون متعارفه کړی و چې تر مخه یې له پاکستان سره د امریکا ټولې مرستې ختمې دي. پولیټیکل لیکي په 2012 کال کې په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن په کور د امریکا حملې نه واخلې په پاکستان کې د حقانی شبکې د خوندي ځایونو د معاملې پورې داسې مختلفې خبرې دي چې له وجې په دې وروستیو کالونو کې د امریکا او پاکستان د مشرتابه ترمنځ اړیکې خرابې شوې وې. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي له برتانیا څخه به په سلګونه پناه غوښتونکي افغان کډوال چې ماشومان هم پکې شامل دي بیرته به افغانستان ته ولیږل شي. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا یو عدالت د کډوالو بیرته ستنولو د ځنډیدو پریکړه لغوه کړه. په جنګ ځپلو هیوادونو کې د زیاتو ګواښونو د اندېښنو له وجې تیر کال په اګست میاشت کې د برېتانیا حکومت د کډوالو په بیرته ستنولو بندیز لګولی و. که څه هم تیر کال په افغانستان کې په یو ریکارډ شمیره کې 70 وګړي وژل شوي دي، خو د برېتانیا د کورنیو چارو وزیرې تریسا می د کډوالو د بیرته ستنولو مقدمه وګټله. روسپانه لیکي کابل ته په ځانګړو پروازونو کې به په سلګونه کډوال خپل وطن ته بیرته ستنولی شي. د کډوالو د چارو لپاره د افغانستان وزیر د خبریالانو تحقیقاتي ادارې ته ویلي دي چې هیواد یې په ځانګړي توګه د ماشومانو پناه غوښتونکو د شړلو لپاره اندېښنې لري.
د سولې پر لور
ټول خپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اوریدونکو په ترکی کې د وی وتلې ورسپانې پر دفتر د پولیسو چاپې د اروپای ټولنې او د رسنیو د ملاتړ ادارو عکس العمل پارولې دي. د پولیسو تر چاپې وروسته د دې ورسپانې په سلګونو مینوالو په ترکی کې اعتراضونه ورکړل. زمان ورسپانه د ترکی په یو مذهبي شخصیت پورې اړه لري چې دا وخت په امریکا کې میشته او د ترکی د ولسمشر له مخالفینو ګڼل کیږي. نور تفصیل د سالم احمد صالح ناورو.
د ترکی پولیسو د دویم ورځ لپاره هم د بی وتلی ورسپانی پر سلګونو موترزو او پریدلو پلاویانو وشکی به هون کې غاز او به او رابړی مرمۍ وکړولې. مظاهره چند د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان د مخالف فتح الله ګولن پلاویان و ګولن یو مذهبي شخصیت دی او په امریکا کې ژوند کوي. مظاهره چانو اعتراض درلود چې د ترکیه پولیسو ولی زمان ورسپانه په خپل کنټرول کې راوستلې او دوی شعار ورکاوه چې آزادې رسنۍ نسی غلي کولی. زمان ورسپانه په ګولن پورې ارتباط لري او په ترکیه کې له ډیرو پلورل کیدونکو ورسپانو څخه ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان فتح الله ګولن تورن کړی چې د رسنیو د یوې شبکې په جوړولو سره غواړي پولیس او د حکومت قضایه قوه نسکوره کړي، خو فتح الله ګولن دغه څرګندونې ردوي. د جمعې په ورځ د ترکیې یوې محکمې یو دولتي چارواکی د زمان او د دې ورځپاڼې د انګریزۍ بڼې ټوډی زمان د څارنې لپاره وګماره. د دې ورځپاڼې دفتر که څه هم د پولیسو په پراخ حضور کې پرانیستل سو، خو د پولیسو لخوا ورباندې چاپی وهلو په ترکیه کې د خپلواکو رسنیو شمیر نور هم کم کړی دی. د دې اقدام په ځواب کې اروپایي ټولنې له ترکیې غوښتنه وکړه چې ډیموکراتیکو ارزښتونو له دې ډلې د رسنیو آزادۍ ته درناوی وکړي. مدني بنسټونو هم د ترکیې وروستی اقدام غندلی دی. په امریکا کې د یوه څارونکي بنسټ فریدم هاوس اجرایه مشر ویلي چې واشنگټن او بروکسل باید د سوریې له کډوالو د ترکیې د ملاتړ په بدل کې د ترکیې لخوا د ډیموکراتیکو بنسټونو پر ځپلو چوپ پاتې نسي. د زمان ورځپاڼې مسؤول مدیر عبدالحمید بیلیچی ویلي په تیرو درې څلورو کلونو کې چې هر چا د دولت پر سیاستونو انتقاد کړی ورته قضایي دوسیې جوړې سوي یا هم زندان ته اچول سوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم راځو اونیز خبرونه تړون ته. د نن په تړون پروګرام کې د خوست د خلکو په ژوند او دود دستور هم د خوست له خلکو سره خبرې کوو. د دې پروګرام جوړونکو د مشال همکار بوریوال کاکړ دی.
د مشال رادیو د اونیز خبرونه تړون اوریدونکو، زه بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کله کوم. د خبرونه د افغانستان د خوست ولایت په اړه ده. د خبرونه په پایل کې به درته د خوست ولایت جغرافیه درو پیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه واوري، ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو، د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د نومیالیو شخصیتونو په اړه تاسو ته معلومات درکړو. ډیر اوریدونکي به په دې خبر وي چې افغانستان ټول څلور دیرش ولایتونه لري، خو په دې بشای ډیر لږ خبر وي چې کوم ولایت د هیواد په کومه برخه کې دی او شاوخوا یې کومې سیمې پرتې دي. د خوست یو قومي مشر محمد ولی شاه عمرزی د خپل ولایت جغرافیه داسې بیانوي:
د خوست ولایت د افغانستان د ولایتونو څخه یو ولایت دی چې په جنوبي برخه کې پروت دی. شمال ته پکتیا ولایت دی، په غرب خوا کې پکتیکا ولایت دی، په جنوبي او ختیځه برخه کې یا شرقي برخه کې ډیورنډ لاین یعنی د پښتونستان څخه واقع ده.
له محمد ولی شاه عمرزی څخه مې وپوښتل چې د خوست د مرکز او نورو شارګوټو په اړه معلومات راکړي. نوموړي وویل:
د خوست ولایت ښارګوټی په خپل مرکز چې په کې واقع دی د متون بابا په نوم یادیږي. دا ښار د خوست په نامه البته یادیږي. دولس ولسوالۍ درې درې واحده یعنې د ولسوالیو په انډول درې درې واحده په مرکز کې موقعیت لري. نور ښارګوټي چې لري البته د خلبیسات ورپسې ښارګوټی دی، علی شیر دی، تڼیو په خپل په تڼیو ولسوالۍ کې واقع یو ښارګوټی دی، دوه مونده په نوم یا د شمال د دوه مونده په نوم یو ښارګوټی ده. داسې په ګوربلز کې وړوکی ښارګوټی موقعیت لري. په خوست کې البته ولسوالۍ دولس دی، دولسو کې مې درې درې واحده درته وویل چې په مرکز پورې موقعیت لري چې شمال ده، لکان دی، متون دی. او نور ولسوالۍ تیره دوه مونده شمال دین، کلندر، منګل، مساخیل، منګل، ززی میدان، علی شیر، باک، علی شیر البته د تریزیو په نوم هم یادیږي، اسماعیل خیل، تانی، گربازو په نوم مشهور دی. واو ولسوالی د نادر شاکوټ په نامه یادیږي.
اوس پښتنه دادا چې په خوست ولایت کې کومي پښتني قبیلې ژوند کوي. محمد ولی شاه عمرزی پاړه وای
په خوست کې لویه قبیله اول اندرزردان دي، دویمی البته منګل دي، دریمی دلته نو مختلف قومونه دي چې ماتون تڼي یادولی شو، ګربز یادولی شو، داغه دي واړه قومونه، خلجی البته یادولی شو، واړه قومونه نور هم شته. مثلا په خوست کې اهل هنود هم ملکیتونه لري چې اوس د وطن د ناوړه پیښو په حساب البته د خوست نه وتلي دي، یو نیم کس یې دلته شته.
ژوند ژواک
د تړون خبرونه په دې برخه کې د خوستوالو پر ژوند ژواک غږیږو. په یاد سیمه کې مې د ټولنیزو چارو له کارپو او لیکوال زاهد شاه انګار څخه وپوښتل چې د سیمې ولسی پر کوم موکو خوشی کوي. هغه وویل
په خوست کې خوشحالیانې چې دي یو په وادونو کې دي، او د چا زوی پیدا شي، همداشان د نوي کال چې دلته نوروز ورته وایي، یا د نوي کال یا د پسرلي لومړۍ ورځ ورته وایي، دا ده په اخترونو کې ده. او بل دا چې مونږ دلته خلک ورته سوباتونه وایي، میلې ورته وایي، کله کله ځوانان میلې کوي، خپله سره کښېني او پیسې سره انداز کی، یا یو ځوان ته ووایي چې دا مصرف ته وکړئ، تاسو کور ته درځو، په دې وخت باندې خوښي کوي. یوه بله خوښي چې ور اضافه شوې ده هغه دا ده چې په دې وروستیو کلونو کې څوک چې د لیسې نه یا د دولسم ټولګي نه فارغېږي، دوی جشنونه نیسي، خوشحالۍ کوي، یا د پوهنتونونو نه فارغېږي، په دې موقع هم دوی دا خوشحالیانې کوي.
زاهد شانګار د خوستوالو د خوشی انداز داسې بیان کړ:
کله چې واده کوي د خوست خلکو رواج دی، کله چې ورا زی مشناوي چې روري دی ته ورا وایي، هغه څوک چې وزي د ځوانانو ته یا مشران هر څوک چې پکې دي وراچي ورته وایي. دا چې کله هغه د ناوي د کلي خوا ته ځي، دوی ډولونه ځان سره لري، بس په لار کې هم اتڼ کوي، په موټر کې ډولونه وایي، دلته کلي ته چې لاړ شي هم دوی هماغه ځای کې میدانی کې یو پچلا جمع کې یا خانګاوي چې کوم ځای کې دی کې اتڼونه کوي. او پیل وخت کې په کلي کې هم ساز او موسیقي روانه وي، نو مخکې نه توپیر هم دا دی چې اوس خو دا تخنیک چې پرمختللی شو دی سره، لکه لوډ سپیکرونه یا د لوړ اواز وسایل زیات شوي دي. په کلي کې هم دوی په اصطلاح موسیقي کوي. په اخترونو کې بیا ځوانان راټولېږي، مثلا د شپې د خوانه په یوه حجره کې کښېني، دوی موسیقي هم کوي، دوی هګۍ هم جنګوي. د چا زوی پیدا شوی وي، هغوی مثلا معمولا په اومه شپه باندې دوی هغه کوي، دا دوی مونږ مومنې ورته وایي، او ځینې اومه شپه ورته وایي. په دې شپه باندې هم خپلو خپلوانو ته ځوانانو ته دوی ډوډۍ کوي، او بیا کله کله په کې ساز هم وي.
نوموړی وای په خوست کې کڅوک د خوشی پر وخت بل چاته ورنسی نو دومره بد نه ګڼل کیږي، خو د غم پر وخت خامخا یو بل ته ورځي.
موږ دلته غم خادي ورته وایو، کنه خوستیان دې ته د غم خادي اصطلاح کوي، کنه یعنی هغه څوک چې په ستونزو مشکلاتو کې راشي، او بل چې مړی چې وشي مړی سم همداسې ډول باندې. یو هغه خپله د کلي خبره ده چې درې ورځو دپاره هر کلی کې چې مړی وشه، خوست کې دا رواج ده چې درې ورځې د میلمنو خدمت، ډوډۍ، چای، دا ټول چې دي کلیوال یو ځای ورکوي. نو کلیوالو کې هم فرق لري، ځینې داسې دي چې یو ځای پیسې سره انداز کوي، په یو ځای ډوډۍ پخوي، او ځینې لوی کلي چې دا بیا د هر کور نه د درې ورځې جومات ته ډوډۍ راباسي، هغه ځای کې چې فاتحه وي. بل دا چې دلته هر څه کې مراعات کېږي، خو د مړي نه په قضایي کې مراعات نه کېږي. مثلا په هماغه ورځ باندې چې هغه کوم کلي په اصلاح حاضره سره شریکه ده، قبر یې سره شریک دی، نو هماغه د کلي کې څومره ځوانان دي، هغه که چېرته په وظیفه کې دي، په دنده دي، یا کوم بل ځای کې دي، چې بس خپله موجود وي په هماغه کلي کې، دوی به خامخا ځي هلته د قبر کیندلو دپاره به ځي. دلته ځینې قومي او کلیولي ناغې دي، که څوک رانغی هغه ناغه کېږي،
په فاتحه کې هم د درې ورځې دوستان او کلیوال ورسره کینی. دلته یوه عامه اصطلاح ده چې که سړي ته چاته واده ته ورنه شي، یا د زوی یا د بلې خوشحالۍ په اړه باندې تبریکي ته ورنه شي، دا دومره پروا نه لري. وایي چې باید مړي ته او مریض ته خامخا سړی ورشي.
زاید شانګار د خوست په ټولنه کې ناوړه رواجونه داسې یادوي.
یو دا چې ولور ډېر لوړ دی، یا د واده مراسم چې دي په دې کې ډېر لوی لګښتونه کېږي، چې دا په خپله موږ په منفي رواج کې راوستی شو. د دې لپاره موږ ډېرې هلې ځلې هم کړي دي. بله دا چې ځای ځای مثلا په خپله خور لور په بدو کې ورکوي. د دې سره سره چې دا دوست ډېر کم شوی دی، ډېر کم شوی دی، خو بیا هم ځای ځای لیدل کېږي.
زاهد شاه انګر وای د خوست په ټولنه کې د نورو سیمو پرتله سخت درزي ځکه ودنه د کړي چې هلته د د پوینا د ژوند د هرې برخې خلک پراخه همژغی لري.
د خوست په ټولنه کې یا په خوست کې د کوم کلی وروغی چې دلته تقریبا علما قوی مشران مدني ټولنه تقریبا په ډیرو مسایلو کې سره همغږي ده. په ډیرو مسایلو کې د څورو سفرې داسې یو ټکر نه دی رامنځته شوی چې له امله یې یا عالم د قضي بشر پر خلاف یا قضي بشر د مدني فعال یا د فرهنګي پر خلاف راپورته شوی وي. په ځینو ځایونو کې شته چې نمونې تاسو سره شته چې په اصطلاح د سوټي په زور، د متروکي په زور، د قمچین په زور کوم کار شوی وي. دلته په خوست کې دا ډول ټکرونه نشته.
کورنۍ ژوند
نادیا باوري په دې ولایت کې د میرمنو د حقونو او د هغوی ژوند شکولو لپاره هڅې کوي. نوموړي د بشري حقونو په رڼا کې په خوست کې د میرمنو ژوند داسې ارزوي.
په خوست ولایت کې د بشري حقونو په رڼا کې میرمنې لکه څه رقم چې لازمه ده اسلام شریعت حق ورکړی ده، هغه حقوق دوی ته د رسېدلي. بیا هم څه ناڅه په دلسو یولسو یا پنځلسو کلونو کې یو څه پرمختګ شوی دی.
نادیا باوري وای په ولایتي شورا کې میرمنې شته، خو څوک یې ژغ نه اوري او همداسې په تعلیمي ډګر کې هم ستونزې لري. نموړي په خوست کې د میرمنو د تعلیم او ټولنیزو چارو په وړاندې خندونه او ستونزې دا سیادوي.
ځکه چې هلته موږ نه مسلکي استادان لرو، نه استادان شته ښځینه، او نه هم رسم رواج کلتور. دلته یو څه نسبت تر قانونو، تر شریعتو، تر دې مسایلو حاکمیت ډېر لري. کله چې موږ خویندې تر څلورمو پنځمه پورې درس وایي، فامیلي طرف نه ممانعت کوي او هغه نور تعلیماتو ته نه پرېږدي. همدارنګه د واده حق ده چې اسلام دوی ته اجازه ورکړي چې هره خور کړی شي چې دینه پوښتنه وشي او دې پر رضایت نکاح ترسره شي. خو متاسفانه چې موږ خویندې اکثره هغه دوی سره پوښتنه نه کېږي، حتی د جګوالوار په بدل کې ورکول کېږي، لکه مال غوندې خرڅېږي. همدارنګه عمرن سنن قانوني سننه یې پوره کړی یا که پوره کړی هم وي، داسې چا سره واده کوي چې هغه یې دي سن سره برابر نه وي. انسان جلکۍ یولسو اتلسو کلو عمر ولري، خاوند دې پنځوسو د اویاو د اتیاو کلو عمر ولري. همدارنګه نور تاوتریخوالی هم د ښځو پر وړاندې شته، وال ټکول.
نادیا باوري وویل پښتانه باید میرمنو ته خپل جایز حقونه ورکړي.
خپل پښتنه ورونو ته دا غوښتنه تر لرمه چې مېرمنې په صفت د یوې مور په صفت چې دوی حقوق خپلو خویندو ته ورکړي، که د میراث په برخه کې وي، تعلیم په برخه کې وي، همدارنګه د ازدواج په برخه کې وي، هغه حقوق چې شریعت اسلام ورکړي هغه په پوره توګه ورته ادا کړي، دا ستونزې به هم هوارې وي.
د دې سیمې ګټه وټه
د کرنیزو چارو کارپو ډاکټر نکیب الله وای په خوست کې جدیدی پلټنې نه دي سوي، خو بیا هم هلته په غرونو کې قیمتي کاڼي مندل سوي دي.
خوست ولایت د یو غریز ولایت دی، نو په دې کې تر اوسه پورې د سروې نه شوی چې موږ دغه شی لرو. خو په دې ورستیو کې زمونږ اکثره غرونه چې دي د کرومیټ ډبرې دغه زیرمې لري، لکه د تڼۍ ولسوالۍ په سیمو کې سپیرا کې دوه منډه او نه درشکوف په سیمو کې کرومیټ ډبرو کم نشته.
ډاکټر نکیب الله زیاته کړه چې خوست ولایت د زراعت په برخه کې د پام وړ څه پیدا کوي.
زراعت په برخه کې خو یو حاصل حاصل خزه خاور لري اکثرا ځمکه آباد ابي ځمکه دي چې په دې کې غنم جوار اوربشه شولې مې لوبیا ممپلی او د سنور محصولات د خوز خلک کری د سبزی برخه کې لکه تور بینجان تر بینجان بدرنګ بینډی تورایی په نوم سره یو قسم تورې دي ټینډې دي دغه کرو او اکثره حاصل ښه دی او د همجوارو ولایتونو ته هم صادرات لري د خوست اکثره غرونه طبیعي میوې لري لکه جلغوزي چارمغز او په څنګ کې د خوست ولایت کې نارنج کراملوک الوچا مڼې دا هم کرلای کیږي چې دا پکات د خوست لپاره بس کی او صادرات ملري په دې برخه کې
ډاکټر نکیب الله وویل چې د زراعت ترڅنګ په بهر کې میشت خوستوال هم د خپل ولایت په اقتصاد کې برخه اچوي
زمونږ اکثر اورونه سعودي عربستان دوبۍ ابو ظبي په دې مملکتو کې دي د هر کور نه کثیر ته مونږ د حساب کو د هر دیار کور په سر باندې وکاسه د خوست ولایت نه په بهرني عربي مملکو کې دي چې اکثر روزګار دي دوی هلته کانګریټ کارونه دي او ډریوري دا مزرو یعنی په زراعتي بخش کې مصروف دي هلته هغه باندې کار کوي او د دې سیمې خلکو اقتصاد هم اکثر د خارجي عربي مملکو د اقتصاد نه په کو ولاړ دي
نومیالی د دغه سیمه
خوست هم د پښتنو د نور سیمو غونډې د تاریخ په اوږدو کې داسې وګړي زژولې دي چې د یادونی او ستاینې وړ دي لیکوال زید شانګار وای د خوست د اتلانو نوملړ ډیر اوږد دی نوموړی د هغو شخصیتونو نمونه اخلي چې شایي په نور سیمو کې ډیر لږ خلک ورسره بلد وي
دلته ببرک خان غازی ببرک خان لرو چې د انګریزانو سره په جګړه کې قهرمانی کړی ده په رسنۍ جګړه کې ویل کېږي چې لومړنی کس دی و چې په تل کې پتانا باندې وروخت د انګریزانو پتانا باندې ده په تاریخ کې هم لوړ استاد افغانستان په تاریخ کې دلته زلمای او صادق په نوم باندې د منګلو قوم فریاډل لري دوی هم د افغانستان په تاریخ کې نومونه ثبت شوي دي مثلا په خوست کې بابر علي جان په نوم باندې سباریو د قوم مشر و د دې معرف په جوړولو کې په ټوله لویه پاسیا کې دا د تاریخ په اصطلاح روخانه دی چې د دا کار کړی عمر صاحب علي جان دی یا د دې ترڅنګ موږ نور فرهنګي شخصیتونه لرو چې هغه جملې نه موږ کولای شو چې ووایو چې صدیق روحي دی میر ظلم حمیدی دی وصل شهزار لیوال دی او سید الشاه فولاد دی یعنی په ټولو قومونو او په ټولو ولسوالیو کې موږ قهرمانان لرو
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د افغانستان د خوست ولایت په اړه معلومات اوریدل لدی سره د خبرونه وخت پات رسیږي راتلونکو اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو اوس بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم شو وخت ولرې خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ